پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د اوسنی راډیو د سات په خبرونه کې مو هر کله کوم د نړیوال بانک په شرطابو بورډ هغه پلان تایید کړ چې لمخې د افغانستان د بیا رغاونې له کنګل شوی پیسو څخه د څه باندې یو میلیارډ ډالرو د کارولو اجازه ورکوي. د پلان لمخې دا پیسې طالبانو ته چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي نه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر مشر دیبورا لاینز به امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو کړی راپور وړاندې کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان او هند استازیو د دواړو هیوادو ترمنځ د اوبو پر لانجې خبرې وکړې. هند او پاکستان په 1980 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د اوبو د ویش تړون لاسلیک کړی دی، خو دغه دوه هیوادونه یو بل تورنوي چې له دې تړونه سرغړونه کوي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل نن اوومې ورځ ته غځېدلی او روسي ځواکونه د اوکراین پر مهمو ښارونو بریدونو ته دوام ورکوي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي روسیه باید لومړی پر خلکو بمباري ودروي تر څو د سولې خبرو د پرمختګ امکان برابر شي. زلنسکي دا خبره له رویټرز اټان سره نن په مرکه کې کړې. د ګوګل اروپایي څنګه وایي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر د کرملن د پلوي خبری چینلونو آر ټی او سپوتنیک اړوند یوټیوب چینلونه بندوي. ګوګل چې یوټیوب یو برخه ده پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې د افریقا سمدسي عملی کې شخو یادونه کړي چې وخت په کار دی سو سیستمونه په بشپړ ډول بند کړي. همدارس ټویټر اعلان کړی چې پر روسي د اروپای ټولنې د بندیزونو له انفاس سره په یو وخت کې به د آر ټی او سپوتنیک رسمي حسابونه بند کړي. د ټویټر د ادارې یو مسول چارواکي رویټرز خبری اژانس دا خبره تایید کړې ده. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمن سبا د شلو ورونو لوبه ده. کوربه هیواد بنگلاديش تر دې مخکې د وی ورزنی لوبه لړۍ دوه د یو پوړاندې له افغانستانه ګټلې ده. اوس د جرادو په منځني سپد دولس شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بشری حقوقو په تړاو پر طالبانو د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې. په خوست کې د درې رنګ بیرغ په تور طالبانو خلک وهلي او د مرګ ګواښونه یې ورته کړې.
درې رنګ بیرغ خو د اشرف غنی بیرغ نه و، دا خو د ټول افغان ملت بیرغ دی.
وړاندې په پرې خبرونه کې دا هم واوري چې د نورستان د منډول ولسوالۍ ودانۍ نه لري.
فبروري تلويستما په نړیوال لرلید کې یو تحول رامنځته کړ، هغه دا چې لیبرالیزم دیکتاتوري په وړاندې مقاومت
د اوکران ولسمشر وای تر څو چې روسیا بمباري کوي د سولې خبرې نشي کېدای. په دې ارتباط مې چې وره ولادیمیر پوتین پر اوکران بریډ وکړ، د روسیې د چارو د کارپو عبدالکریم حقانیار نظر اخیستی دی چې یوه برخه تاسو واورېده. یو شمېر نور مطالب هم تر وی بچې لاسه دی راډو اورېدل شي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونو د مخنیوي لپاره پر طالبانو د فشار په زیاتېدو ټینګار کړی دی. شغل بلینکن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 19مه غونډه کې وویل په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکو بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید هڅې دوه برابر شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو جنو او شزو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری وای افغانستان باید د پرمختګ او ثبات لپاره د جنو او شزو لپاره ګټه واخلي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې لوري پر طالبانو د فشار د زیاتې د غوښتن کړي. خغلی بلینکن پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نه حاصل وختمه غونډې ته وویل پر طالبانو باید فشار راوستل شي چې د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي. انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري ناورین د پای لپاره د روانو حادثو د دوه برابر کې د غوښتنه وکړه او وی ویل
پر طالبانو باید فشار راوړو چې د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي. د خزینه اعتراض کوونکو او خبريالانو نه حق نیول او غچ اخیستل پای ته ورسوي. په هر سکتور کې ټولو افغانانو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
د طالبانو مود بشري حقوقو له سرغړاونو د مخنیوي لپاره پر دوی د فشار د زیاتېدو د غوښتنې په اړه غبرګون وغوښت، خو ځواب یې رانه کړ. مګر له دې وړاندې بشري حقوقو ته په احترام خپل حکومت ترجمان بللای. هاخوا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو نجونو او ښځو لپاره ټاکل شوی ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان د پرمختګ او خلوري ته د تلو لپاره باید د افغان جون او خزل ورتي او ګټه واخیستل شي او افغانان هغه پړاو ته ورسیږي چې مستحق دي. اغلی امیری په خپل ټویټر باندې لیکلی، دوی ته په سفر کې د خزو په چارو کې د قطر حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو، افغان خزو په دې برخه کې د اسلامي نړۍ د ونډې پر موضوعاتو خبرې کړي. رینا امیری زیاتوي، مشترک تفاهم دا دی چې د افغانستان پرمختګ د خزو نجونو او لوګواخ سره د مخشوي او ټولنو په پرمختګ پورې تړلی دی. نوموړي ټینګار کړی چې د اسلامي نړۍ سره په ګډه به د اسلام له نظره په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د نجونو او خزو مشارکت ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې له طالبانو غوښتي چې د نجونو او خزو پر وړاندې خپل سپکاوي ډک سیاست چې انساني ناورین یې لاژه ورکړی پای ته ورسوي. دې سازمان د بشري ناورین اقتصادي ریښې تر عنوان لاندې خپل نوي راپور کې لیکلي، ملګری ملتونه، مرستندوی او ټول نړیوال بنسټونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي چې د بشري حقونو نه نقض لاس واخلي او د بشري حقونو د څارنې لپاره د قوي میکانیزمونو جوړولو ته وده ورکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي پر طالبان باید فشار زیات شي چې بشري حقونه په افغانستان کې رعایت کړي. بل لور ته یو شمېر افغان ځوانان وایي طالبانو د درې رنګه ملي بیرغ سره د مینې له امله دوی وهلې دي، ډبولې دي او د مرګ ګواښونه ورته کړي دي. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې د داسې ځوانانو عکسونه خپره شوي دي چې په خوست کې طالبانو د ملي بیرغ د ملاتړ په تور ترې ویشت قیچ کړي دي. د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د خوست والي څو ورځې وړاندې په یو غونډه کې خلکو ته ګواښ کړی و چې باید د خپلو دوکانونو او کورونو درې رنګه ملي بیرغ لرې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، دا کوي چې سیمایزو طالبانو د ملي درې رنګه بیرغ نه د ګټه اخیستو او ملاتړ په جرم وهلې ډبولې اوس پک کړي دي.
درې رنګه بیرغ خو د اشرف غنی بیرغ نه و، دا خود ټول افغان ملت بیرغ دی. طالبان چې د کوم کارونه کوي دا د اصول د حقوق بشر د خلاف کارونه کوي، چې دی و انسان شخصیت وژنه کوي یا تهدیدوي یا دوی شکنجه کوي. زه خپل شکنجه کړم ویل ټکول یې رکل، زه تر اوسه په دینه پویګم چې تا په کوم نام شکنجه کړم، مور دې شکنجه کړم.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د دوه ځوانانو داسې انزورونه خپاره شول چې ګوند طالبانو ملي بیرغ سره د مینې له امله ترې ویښته قیچې کړي او د دوی سپکاوی کړي، خو په رسمي ډول د دغه عکسونو کارواله نه دی تایید شوی. دا دوه ځوانان چې عکسونه یې خپاره شوي د خوست مدني فعالان جاوید خپلواک او نقیب الله زلان نومیږي. هڅه مو وکړه چې له ښاغلي زلان او خپلواک سره د دې موضوع په تړاو خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. د ټولنیزو رسنیو ځینو کارکوونکو ادعا کړې چې له پیښې وروسته یا دوه کسان طالبانو له ځانونو سره وړي او تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو د خوست والي محمد نبی عمری څلور ورځې وړاندې په یوه غونډه کې ګواښ وکړ چې خلک باید تر درې ورځو له خپلو دوکانونو او کورونو درې رنګه ملي بیرغ لرې کړي. د افغانستان د اساسي قانون د نولسمې مادې پر بنسټ د دې هیواد ملي بیرغ تور، سور، زرغون رنګونه لري چې په منځ کې د حکومت نښان او د اسلام کلمه لیکل شوې. دا په داسې حال کې ده چې پر اساسي قانون د څار کمیسون نږدې یوه اونۍ وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې لا هم اساسي قانون پر خپل ځای او عملي دی. په ورته وخت کې حقوقي افغان کارپو سبحان مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیرغ ملي من حیث یک ارزش ملي
بیرغ د یو ملی ارزښت په توګه په اساسي قانون کې په څرګندول ځای شوی دی. د خوست د والی ورستۍ څرګندونې د ملی ګټو خلاف عمل دی او باید په دغه موضوعاتو د خلکو احساسات ژوبل نه کړل شي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د ملی درې رنګ بیرغ موضوع د خلکو او طالبانو د حکومت ترمنځ جنجالي موضوع بلل کیږي. ان تر دې چې په ملاتړ د جلال آباد په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې لاریونونه وشول چې په دې لاریونونو کې د طالبانو د ډزو له امله یو تن ووژل شو او ځینې نور ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نورستان منډول ولسوالی اوسیدونکي وایي ولسوالی ودانې نه لري. د دوی خبره چې ولسوال او مامورین په پردیو کورونو او جرو کې خپل دفتری چارې مختوړي. په تیر حکومت کې دغه ولسوالی پرسونل له دوا ولسوالی څخه کار کاوه او له هغه ځایه چارې سمبالولې. تفصیل په دې راپور کې.
د منډول اوسیدونکو به چې په 13 کالو کې د جګړو او د امنیت د نشټوالي لامل د حکومت د نلاسرسي او هلته د کار نه کول په وجه اوس هم ولسونه او دولتي مامورین لومړنی وسانتي او بي برخي دي. د دوی په خبره چې په تیر حکومت کې ولسوال او نور مامورین په دواب کې ناشتو له هغه ځای به یې یا د ولسوالي اداره کوله، خو اوس چې طالبانو په منډول کې ولسوالي فعال کړي مامورین د کار او مراجعین د ناستې لپاره مناسب ځای نه لري. محمد یعقوب خان ازادي راډیو ته وویل
دولتی تعمیرونه پکې نشته، ټول سوال د کمانډان امنیا او د امنیت ملي د غدري اورګانونو د غدري تاوی خلک کورونه کې ناز دي، هغه ځین کارونه ترسره کوي خو هغه دفتر د پوره مناسب هم نه دي.
د یاد ولسوالي وسیدونکو له حکومت غواړي چې د نور ولسوالي په څیر دی ورته د ولسوالۍ امنیه قومندانۍ او نورې ودانۍ جوړې کړي، څو پکې حکومتي اسناد خوندي شي، مامورینې په آرام ذهن کار وکړي او خلک هم پر سړک له ودرېدو او انتظار خلاص شي. په نورستان کې چارواکي هم وای ولایت کې زیات ستونزې شتون لري، خو د منډول په څیر د دولتي ادارو ودانیو نشتون دغه مشکلات نور هم سیوا کړی دي. د یاد ولایت د مطبوعاتي دفتر مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت کې ګڼې ولسوالۍ داسې شته چې ودانۍ نه لري او بعضي ولسوالۍ داسې هم لرو چې د ولسوالۍ ځای هم تر دې وخته پورې تعین شوی نه دی او د ملکی خلکو کرایه کورونو څخه استفاده کوو. برګمټال کامدیش منډول هغه ولسوالۍ دي چې تر دې وخته پورې کوم تعمیر نه لري. امارت اسلامي مسؤلین په دې برخه کې ډیر کار کړی او ولسوالۍ خپل ځایونو ته انتقال کړي او فعال کړي دي. پاتې شو آبادۍ او تعمیر مسله به بودیجې ته په کتو تدریجن جوړ شي.
د خاغلی حق بیان په خبره چې په تیر حکومت کې که څه هم چې یو شمیر ولسوالۍ ته ودانۍ جوړې شوې خو هغه هم په معیار برابرې نه دي او اساسي جوړول غواړي.
د اوکراین مسلې ته مخه کوو. پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل نن اوومه ده. تروسه دغه ځواکونه د اوکراین هیڅ یو لوی شار نه دی نیولی. نور حال له نوریاس نوریس ښه اخلم چې په استودیو کې را سره نوریس تازه حال د جګړې سره.
شبر صاحب، تر اوسه پورې د لوی ښارونو د نیولو په اړه چارواکي داسې د چارو کارپوهان وایي چې روسیه په پام کې لري مخکې له دې چې ځواکونه د اوکراین لوی ښارونو ته ننوځي، په درنو وسلو سره غواړي چې ډیره خرابي یا ویجاړي رامنځته کړي. او پرون هم روسي ځواکونو خارکیف او دغه راس په کیف کې ډیرې ودانۍ په توپونو او دغه راس په توغندیو وویشتل چې یو څه مرګ ژوبله هم رامنځته کړي، چې له دې سره د جنګي جرمونو موضوع هم مطرح شوې ده. خپله د اوکراین ولسمشر هم ویلي چې دا جنګي جنایت بلل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې روسیه باید لومړی پر خلکو بمباری ودروي تر څو د سولې د خبرو د پرمختګ امکان برابر شي. زیلنسکي دا خبره نن له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې کړې او دغه راز د ناتو له غړو هیوادونو هم غوښتي چې د روسیې د هوایي ځواکونو پر مخ د الوتنو ممنوعه هوایي قلمرو رامنځته کړي. البته د یادونې وړ بولو چې په دغه جګړه کې د روسیې هوایي ځواکونو ډیر برلاسي دي او ډیر خرابې هم هوایي ځواکونو رامنځته کړي. په عین حال کې شبر صاحب له اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکف نن وویل چې هیواد به د ترکیې د ډرونونو په ګډون له بهر سټینګر او جاویلین توغندي ترلاسه کړي. یو شمېر لویدیځو هیوادونو له اوکراین سره ژمنه کړې ده چې د روسیې د یرغل په وړاندې به دوی ته وسلې ورکوي.
په سیاسي ډګر کې عکس العملونه څنګه دي؟ بیګا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هم جو بایدن هم خبري وکړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن سخت عکس العمل څرګند کړ. جو بایدن ملت ته په وینا کې چې له کانګرس څخه خبرې ده د روسي د یرغل په وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې استاینه وکړه او ژمنه وکړه چې امریکا به تر څنګ ودرېږي. ښاغلی بایدن په دغه وینا کې پر اوکراین د بې دلیل او لمخکې پلان شوی عمدي برید په خاطر د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وغانده. په استازو جرګه کې چې عموما د دیموکراتانو او جمهوری پالو په قطبونو ویشلې وي، دا ځل د ولسمشر بایدن وینا د دغه وینا ډیر هرکلی وشو او ډیرو وکیلانو د اوکراین بیرغونه رپول.
نوري صاحب مننه،
سوال دا دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولې پر اوکراین برید وکړ؟ د روسیې د چارو سره بلد او آشنا عبدالکریم حقانیار نظر می پدی اړه خسته.
پوتین د تیرې پنځشنبه په ورځ او د روسیې دفاع وزیر د سېشنبه په ورځ باندې دا خبره وکړه چې د دوی هدف د اوکراین اشغال نه ده، لیکن د خپل ملي ګټو او د روسیې د امنیت په خاطر باندې دا قدم واخیستی. کله چې دوی دغه خپل هدفو ته ورسېدل، دوی بیرته خپل قوتونه شاته کړل.
په دغه محاسبه کې اقانیار صاحب ستاسو په فکر روسیې له دې حملې سره په ځای د دې چې څه ترلاسه کړي، ډېر څه یې له لاسه ورکړي دي، د اروپا اعتماد یې له لاسه ورکړی دی، په ورته وخت کې شای دوی دې ته تشویش لرلو چې اوکراین د ناټو غړیتوب ترلاسه نه کړي، خو ممکن دا حمله د ناټو د لاس پراختیا سبب شي. تازه دا خبرونه هم کېږي چې فنلند او سویډن هم ممکن له ناټو سره یو ځای شي.
زه فکر کوم که له سیاسي اړخه ورته وکتل چې د فبروري 13 په نړیوال لرلید کې یو تغیر، یو تحول رامنځته کړ. هغه دا چې لیبرالیزم دیکتاتوري په وړاندې باندې مقاومت کوي او بالاخره صف جوړوي، او روسیې ګمان کوم یا د غلطو استخباراتي معلوماتو پر بنیاد باندې یا بل هر دلیل چې درلود، د اوکراین د خلکو دغسې یووالی او دی غوی هغه فکر چې دوی لري، هغه ځینت چې لري، چې هغه دی ازادي ساتل دي او هغه د اشغال په مقابل کې مقاومت ته او بل اړخه ګمان نه کوم چې پوتین دا څه محاسبه کړې وي، ځکه چې په تیر کې په څو کال وړاندې چې کله کریم روسیې اشغال ک، دوی همغه څه وړول محاسبه درلوده، ولی اوس دا چې یو عکس العمل وښودل شو چې ګمان نه کوم په ټول تاریخ کې دي په نړۍ په کچه باندې دغه څه عکس العمل وښودل شوی وي. او هغه دا چې روسیې یو خطرناک حالت کې راګیر کړ، تر ټولو خطرناک یې هغه اقتصادي بندیزونه دي چې روسیې تقریبا د ایران و حالت ورکش کړ.
له دغه حالت لکه څنګه چې تاسو تشریح کو، روسان او خصوصا ولادیمیر پوتین څنګه راوتلی شو؟
دا یو ډیر خطرناک حالت دی. جنگ شروع کول اسانه دي په تاریخي لحاظ کې وګوري، ول د جنگ ختمول ورته ډیر ستونزمن ممکن تمام شي. لوی خو اوکراین رئیس جمهور زیلنسکی د دې هغه وی خبرې چې ما د نجات حقله فکر مکوي، ما ته مهمات راوستوي، او دا ډېر خطرناک حالت ځکه واقع شوی دی. زما د معلوماتو پر بنیاد باندې تر اوسه پورې کابو 2000 هغه اوکراینیان چې په اروپا کې اوسېدل په داوه طلب ډول اوکراین ته تللي دي او غواړي په دغه جګړه کې د روسیې په مقابل کې وجنګي. له بل اړخه تاسو ګورئ چې اکثر اروپایي هېوادونه ځینې مادي او ځینې هم د اسلحې په تړاو باندې کومکونه ور روان دي، او داسې معلومیږي چې دا جګړه به نه د یوې هفتې جګړې، نه به د یوې میاشتې جګړې، دا جګړه ممکن دوام پیدا کړي. خطر یې دا ده چې روسان به ونه شي کولای چې د دانباس او د کریم نه دفاع وکړي. ممکن روسان داسې حالت ته راکش شي چې دوی مجبور دي چې د دانباس نه بیرته عقب نشانی وکړي، او اوکراین ته خپل اوسنی پولې چې دي دا پولې پراخې کړي، او که پراخې هم نه کړي کم تر کمه د روسیې دپاره به اوږدمهاله سرخوږی رامنځته کړي، او بل دا چې د روسیې اقتصاد به ممکن تر هغه ډېر کمزورې شي کوم چې اټکل کړي.
له شغلي حقانیار څخه په مننې اقتصادي خبرونو ته مخه کوو.
د کابل خروالی وایي د بایو د مدیریت تر 95% مکمله شوې ده، او په راتلونکو 4 ورځو کې به نرخ پاڼې په کابل کې وویشل شي. د کابل خروالی د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزین ازادي راډیو ته وویل د ریاست الوزرا د حکم پر بنسټ د بایو د کنټرول کمیسون د بایو د ټاکلو په برخه کې کار پیل کړی، او ډیر ژر به نرخ پاڼې په کابل ښار کې وویشل شي. ښاغلی بارکزی وایي کابل خروالی د کورنیو چارو وزارت، لوی څارنوالي، د سوداګرۍ وزارت او د سوداګرۍ او پانګونې خونې سره په همغږۍ د دې نرخ پاڼو په ملکی دو څارنه کوي، او د بایو په کنټرولولو کې مکلف دي. نو موړای زیاتوي د نرخ پاڼو لويشل ورسته کڅوک تر سرغړونه وکړي، قانوني چلن به ورسره وشي. دا نرخ پاڼه په داسې حال کې جوړیږي چې په ورسته یو 2 میاشتو کې د لومړنۍ توکو بیل وړي شوی، او همدا اوس یو بوجي 50 کیلو یو وړه 2150 افغانۍ، یو بوجي 40 کیلو یو ریشه 2800 افغانۍ، او 14 کیلو یو وړي 2800 افغانۍ خرڅيږي. د غالیو د تولیدونکو او صادرونکو ټولنه وایي د تیر کال په پرتله د غالیو تولید 25% ډیر شوی. د دې ټولنې مشر نور احمد نورین نن ازادي راډیو ته وویل تیر کال 200,000 متر مربع غالی په افغانستان کې تولید شوی و، خو سږ کال دا رقم 900,000 متر مربع ته رسیږي. نوموړي زیاته کړه چې د غالیو د تولید ترڅنګ د غالیو اوبدلو ته هم ډیرو خلکو مخه کړې ده. د ښاغلي نوري په وینا تیر کال 1 میلیون کسانو چې ډیر شمیرې میرمنو جوړاوه، د غالیو اوبدلو په 2 مرحلو کې فعالیت کاوه خو سکهال د بیکاری او اقتصادي ستونزو لامل د شمیر 1.5 میلیون کسانو تلوړ شوی دی. د بانکونو د فعالیتونو محدودیت د غالی او د خام موادو لوړې بیې او د غالی او د صادرولو لپاره د هوایی دهلیزونو د پروازونو نشتوالی هغه ستونزې دي چې د غالیو تولیدونکي ورسره مخ دي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 1.9 افغانۍ او 1.5 پوله، یو یورو 1.2 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.3 افغانۍ او 1.8 پوله، یو سعودي ریال 1.3 افغانۍ او 1.4 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 1.4 پوله، زر هندۍ کلداري 1.3 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 503 افغانۍ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د ننګرهار سوداګر وای د تورخم لارې له پاکستان سره سوداګري نږدې نیمه راکمه شوې ده او په اورزګان کې خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې د انټرنیټ شبکې سم فعالیت نه کوي. لومړی په د ننګرهار د سوداګرو ستونزې راوخلو. یو شمیر سوداګر وایي د تورخم لارې پاکستان سره سوداګري نږدې نیمایي تر کمه شوې ده. دوی له پاکستاني لوري پر دغې لارې د سوداګرۍ په وړاندې د پرتو ستونزو او خنډونو لپاره د حل او اسانتیا او د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. نور په دې رپورټ کې.
ننګرهار میشتي افغان سوداګر وایي چې په دې وروستیو کې د تورخم لارې د سوداګرۍ کچه د پخوا په پرتله نیمایي تر نږدې شوې ده. دوی دغه څرګندونې تیر شپه د افغانستان لپاره د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په جلال آباد ښار کې وکړي. ننګرهار میشتو سوداګرو له دې ډلې حاجی تور ملنګ له پاکستانی لوري وغوښتل چې پاکستان دې د تورخم له لارې د سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لري او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د زیاتوالي لپاره دې اسانتیا ورامنځته کړي.
تورخم کې دا ولاړ موټر چې کم زمنګ د تجار صاحبانو زی که دغه د پاره یو سہولت برابر شي، که دغه د پاره یو داسې لار جوړ شي چې دیو ته به لمبر یا به اجازه دغه موټر خوش شي او دغه کم مشکل چې اوس پیدا شوی دی. یو میاش مخ کې د دې دنا کرایه و 1.5 در کلدارې، اوس په 15 در او 16 در کلدارو باندې کرایه د موټر نه پیدا کیږي. دغه موټر ټول ته جمع شوی تورخم کې مشکل دی. که دغه مشکل حل شي نو دا به ډیر خوي. بل غوښتنه زمنګ دا ده که د تجارانو د پاره یو بیل کونټر جوړ شي، یو بیل لار جوړ شي. فکر کوم چې دوره د 2.5 سو تجارانو د صنعتکاران په دغه لار نه ځي. د دې لپاره یو بیل کونټر جوړ شي ځکه یو عزت ورلور کړ شي او سہولت ورلور کړ شي.
په دغه ناسته کې د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مشر ګل مراد رب ویل چې مخکې کلونو کې به د تورخم له لارې پاکستان ته په سوداګریزو توکو بار شاوخوا 1200 لارې تللې، خو اوس دا شمېره 1500 ته راټیټه شوې ده.
او د افغانستان له خوا نه یا د پاکستان له خوا نه چې برون امور کې د دلته الحمدلله ټول تاجران دي، 1200 لارې یا 1000 لارې کم از کم روزانه به برون امور کوو. خو نن هغه برون امور چې د تخمین د 1500 ته برون امور ته راټیټه شوې ده. دا والی په دې څه باندې شوې سہولتونه شوې الحمدلله کمپیوټر سایز شوې ده، سیستمونه شوې دي. مخکې چې په قلم باندې کار کولو هغه اسانتیا وي، خو نن چې الحمدلله ټول د کمپیوټر په لیک خبرې کې نن دا مشکلات زیات شوې دي. هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلي د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والی پاکستان چارواکو ته ورسوي.
ته مالیاتو لوړوالی په خپل وخت موسمي حاصلاتو ته د تګ اجازه نه ورکول، د سوداګرو لپاره د تګ راتګ پر مهال د اسانتیا و نشټواله، او وخت په وخت د تورخم د لارې بندښت هغه څه دي چې د ځایي سوداګرو په خبره سوداګري اغیزمنه کړې ده. له ننګرهار میشتو سوداګرو سره د تیرې شپې په دې لیدنه کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم ومنله چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګري اغیزمنه شوی، خو د حل په موخه یې د دواړو هیوادونو لخوا د تازه ګډو حالو ځلو خبر ورکړ. نوموړي که څه هم په دې اړه ډېر وضاحت ورنکړ، خو په خبره یې د دواړو هیوادونو حکومتونه یې ونوي پړاو ته داخل شوي چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته او سوداګریزې ستونزې ورسره حل شي.
د خلکو د تګ راتګ او د سوداګرۍ په وړاندې چې کومې ستونزې پیدا شوي، دا ټولې په دې خطه کې د بهرنیو سیاستونو او د بهرنیو ځواکونو د شتون نتیجه ده. له تیرو نږدې 50 کالو څخه موږ د دغو ستونزو ښکاریو. زما په خیال اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د یادو ستونزو د هواري لپاره مناسب فوري او عملی کار وکړو.
د یادونې وړ ده چې د څو کلونو راهیسې خلک او سوداګر د تورخم لاري پاکستان ته پتاګ راتک کې د اسانتیاو او سوداګریزو ستونزو د حل غوښتنه کوي، خو د حکومتونو لخوا ورسره شوي ژمنې لا هم عملي شوي نه دي او کړي ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 115.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 115.
په اورزان کې د لومړي ځل لپاره د 4G انټرنیټي خدمتونه فعال شول. که څنګه د اورزان اوسیدونکو د دغه اقدام حرکت لای کوي، خو د دې ترڅنګ غوښتنه کوي چې د انټرنیټي خدمتونو د کیفیت لپاره د ډیر کار وشي. نور په دې رپورت کې واورو.
دا ایران دی، دا د ایران کم ځای دی، دا ایران کم شار دی.
دا وشت کلن خان محمد سیال دی چې تر شاوخوا و کلونو ځنډ وروسته د افغانستان په گاوند ایران کې د خپل کورنۍ د غړي سره د ترینکوټ څخه ور سره پر ویډیو کال خبرې کوي او د همدی مجازي نړۍ لاري ور سره مخامخ ګوري. دی وای نن ورځ زیات خوشاله دی چې د خپل د کورنۍ د غړي سره مخامخ پر ویډیو کال خبرې کوي او د هغه سره ګوري.
ډیر خوشی احساس کوم ځکه چې د کلونو وروسته یو ځل بیا په دې باندې مجوت ونی دوه چې تقریبا وکاله مخ کې په روزګان کې 3G ام 4G خدمات و، خو د دومره کلونو څخه وروسته چې زموږ خپلوان په بهر هیوادونو کې د مجنس وای کولای چې دا غوي سره ووینو په لیدلې شکل باندې موږ دا غوي سره خبري وکو یا د کورنۍ غړي دا غوي سره احوال سره واخلو، خو د لومړي ځل لپاره موږ په دې باندې وټ ونی دوه چې زموږ د کورنۍ غړي خپلوان چې هغه په بهر کې دي په لیدلې شکل باندې یم په ویډیو کال باندې موږ دا غوښ سره خبرې وکړې.
د دغه ولایت یو بل وسیدونکو حکمت الله حکیمی هم د خپل مسافر ملګری سره تر کلونو ځنډ وروسته پر ویډیو کال خبرې کوي او زیات خوشاله دي چې د خپل ملګری څېره ګوري. خدای غوښتنه کوي چې د انټرنیټ کیفیت باید ښه وي او دا ترای دارای باید وخت پر وخت څارنه وکړي.
3G خدمات د بسم 3G خدمات پلسوي دي، 4G خدمات پلسوي دي، سخت خوشاله خو غوښتنه دا کوم د مسلمان څخه کیفیت بي خي زیات شې تر نورو په چیر باندې کو ګور ډېرې زله مثلا سلام کوم 3G پلسوي دي خو کیفیت هم اغه نه دي لکه څنګه چې باید اړتیا ورته.
د 3G او 4G دغه خدمات په اورزګان ولایت کې د افغان بسم مخابراتي شرکت لوري پلسوي دي. په اورزګان ولایت کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت یو تن مسول فضل قوی الیاس وای دوی د انټرنیټ دغه خدمتونه د لینک له لارې فعال کړی دي او په خبره کیفیت او سرعت به شوي. نو موري وای یاد خدمات اوس مهال ایواز د ترینکوټ لپاره دي.
موږ په اورزګان ولایت کې تیران اوس د 3G باندې کاروان دي، کار کوي نو کار کوي چې 2G ام 3G د مقصد وای چې ځاغیا ځغورل سریسی او په 4G باندې ورځ وی کې 4G باندې کار کوو، دا 3G 4G تاړو دا شبکې من 3G دا دوه ورځې کې دا شبکې باندې کار روان چې 4G تواوی.
الیاس وای لدی سره به په دغه ولایت کې د ټلیفون اړیکو کیفیت هم شسی ځکه د خبره چې مخکې د ترینکوټ او لسوالی د سټلایټ لاري وصل کړي وي چې مصارف یې زیات وو او کیفیت یې ټیټو. د اورزګان ولایت ویان کاری محمد مدثر وای دوی تر ډیرو هلو ځلو وروسته وتوانید چې په دغه ولایت کې یو مخابراتي شبکه وهڅوي ترڅو د انټرنیټ خدمات فعال کړي. هغه وای هله لري چې نوري مخابراتي شبکې هم خپل د انټرنیټ خدمتونه په ترینکوټ او لسوالوي کې فعال کړي. په اورزګان ولایت کې پرداس مهال 3G او 4G خدمات بیا فعال کیږي چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د طالبانو له لوري په دغه ولایت کې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه نور کول کېده او د مخابراتي شبکو غننتونه هم سوزولې و. په اورزګان ولایت کې اوس مهال درې خصوصي مخابراتي شرکتونه لکه افغان بی سیم، ایم ټین، اتصالات او سلام دولتي شبکه فعالیت لري.
او اوس ستاسو څو پیغامونه ورچ د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه ونه کې هیله احترامات وړاندې کوم. محمد عمر حیدری خبرې کوم د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ نه. محترمو، په دې دغه تلاشی او عملیات چې مجاهدون روان کړی دي، نو دې باندې هغه کسان خپکیږي چې غلان وي، خائنان وي او د وطن سره خیانت کړی وي. امارت اسلامی نه غواړو چې د عملیات ټول ولایتونو ته وغځوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ څخه پیغام پریږدم چې دلته یو رقم خدانه ده. دلته یا به د یو غرب یخځي یا به دا شولر ځای دی لري، بیا به یو ټلیفون کار کوي بیا سیم یا رسالات. نو موږ د لورپور چارواکو څخه دا هیله ده چې دلته یو خدا ودرئ، موږ ډېر ځینې خوشحاله وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دا برخه هم دومره و خود ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
لاند خبرونه له ازادي رادیو. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړ چې لمخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې یو میلیارد ډالرو د کارولو اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسي پوځ یرغل نن ومې ورځ ته رسیدلې او روسي ځواکونو د اوکراین پر مهمو ښارونو بریدونو ته دوام ورکړی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل روسیه باید لومړی پر خلکو بمباري ودروي تر څو د سولې خبرو د پرمختګ امکان برابر شي. د ګوګل اروپای څنګه وایي چې پر اوکراین د روسي د يرغل په خاطر د کرملن د پلوي خبری چینلونو آر ټي او سپوتنیک اړوند یوټیوب چینلونه بندوي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټوپډلو ترمن سبا د شلو ورونو لوبه ده.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت له ترکیې څخه غوښتي چې ل افغان بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
کرنی او ملداری سرپرست وزیر د دوی څخه دا غوښتنه وکړه چې تی موږ سره د کوکنارو په بدیل معیشت لپاره څه کولای شي.
په یو بل لاپور کې بواوري چې د معتادینو د درملنې مرکزونه وایي په سلو کې نوي ناروغان د کیمیاوي نشي موادو معتادین دي.
اوایلو کې زیات دی هیروین او متادین زیات درلودم، شپک مشي امفیتامین شیشه ډیر روات شوې ده.
دا چې د ماشومانو درملنه له لویانو سره څه توپیر لري په دې اړه له ډاکټر شفیق الله شریفي سره مرکه لرو.
ماشوم ته چې کوم خدمات وړاندې کوو هغه د لوبي